ازادي راډیو ویل پولیسو په یو بل پیښه کې د اقرب د میاشتې پر 14 نیټه د کندز ښار په څلور مناحیه کې 50 لیټر شراب ونیول شي د استوګنې په یو کور کې پټ ایښودل شوی و. د عدلی او قضایي مرکز محکمو د څه د پاسه 40 قاچاق کوونکي او نشه یي موادو خرڅونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د شپږ ویشت قضیو په اړه صادر کړی، د نشه یي موادو شپږ څلوېښت قاچاق کوونکي له لسو کالو څخه نیولي بیا تر دیرشو کالو پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کېږي.
په تېرې یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د لسو جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې 14 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل
کېږي.
دا یادونه ورته چې لرنینګ بول شو یو کسانو څخه دریو تنو غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. او د نړۍ روسي پیښه دا چې په پنځیر ولایت کې د څه د پاسه 40 کیلوګرام نشه یي مواد او د قاچاق مخاوني ول شو. د پنځیر د والی ویان محمد منصور اونابي ازادي راډیو ته ویل له نشه یي مواد سره د مبارزې پولیسو په لمړی پیښه کې په حصي اول ولسوالۍ کې 40 کیلوګرام چارج ونیول شي په یو موټر کې پټي خودل شوی او له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې 2 کیلوګرام تریاک ونیول. د دې موادو د قاچاق په توغور دوه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو له لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در رسه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
پیوبل راپور که بده همو آورو چی مجید پخوان شکه وله خو اوس کار کوی او بیرته یادی جون پیل کریدی.
مجید دوری ویشی صفاکاری کوی او داشبازی پر محل لما سر هم رسته کوی.
د هیروینو له متاجرو سره د لومړنۍ مرستو په اړه له ډاکټر خالدې شریفي سره مرکه لرو.
په کوم رو کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم متاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرج کړل.
بټوه مې دومره ډکوه چې دا نکت کېدا. اخر یو ورځ دا سراله اغه تشه بټوه ساکی تماوي وړک مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او سره یې خیریت خو بلی ودی د څه ور خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د غونډې هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه شوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاق مخه ونیسي او دغه ډول د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه ییز پروګرام غونډې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی و د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استازو د ویډیوي کانفرنس لاري ګډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشه یي موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د ګاونډیو هیوادونو لاري افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در رسه منع ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق بند کړي، ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کاریږي له بهر څخه په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی و چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو راوړل بند او دغه ډول ګاونډیو هیوادونو ته هم د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي.
ورود مواد کیمیاوي را به داخل افغانستان او خروج مواد مخدره به کشور همسایه جلوګیری کرده بتانیم.
په 2000 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور ښیي چې په اروپا کې جوړ شوي کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګونه لیټره کیمیاوي مواد نیولي دي. دا مواد هغو سیمو ته قاچاق کېدل چې نشه یي مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن د سیمه هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولی. د زیاتوی چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق او د نشه یي موادو تولید هم ډیر کړی دی.
د سیمه هیوادونه باید له افغانستان سره کشفی، استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي، بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند سي چې تاریخ په هیروینو اړوي. کله چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي، دا معنی لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران له لارې اروپایي بازارونو ته قاچاقیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه، اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشه یې پرې ایښی او بېرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی. مجد شل کلنی نشه ورسه جوړ سوی او وسته مسلکی زړکو په یو مرکز کې لنور او رغوسو محتاجونو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجد ژوند په اړه راپور چمت کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي سي نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط سي ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی زنگرتیا ویلری دای اوس له تیاروز خراوتلای او په تازه کی لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونری کسب خوان دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د ده له کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پریښودل وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکتران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اورېدونکو، همایون هیواد و چې مجید د ژوند په اړه راپور اوراوه.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلي.
د نشه ای توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، حتی خامخا قاچاقبر یا د ستراتیژۍ کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوس له محتاجینو سره د لومړنیو مرستو موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال محتاط وژني. دا چې د محتاجینو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو محتاط په خطرناک حالت کې دی. مخکې تر دې چې ناروغ ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې څه مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقله ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د هیروینو د محتاطو ټولو خطرناک حالت کوم دی؟
د ټولو خطرناک حالت او وردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي. مواد زیات مصرفیږي او بالاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې منځته راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیاتو موادو نه استفاده وکي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سونه او موادو څخه لکه افین، هیروین، چرس د موادو نه استفاده وکي او دا مواد وجود داخليږي بالاخره د مسمومیت او مرگ سبب گرسی.
سره کمپوسو چې دغه مریض د اووردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول،
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بیقراری، تبه، تنفسی مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې په واسطه مونږ کولای شو چې پوښو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی.
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوسی چې دی په خطرناک حالت کې ده؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کس او تقبض ولري، نه کنټرولېدونکې خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شونډو او نوکانو شینواله یا سیانوسس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، که چیرې په یو شخص کې ذکر شوی نښې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناکو حالت کې قرار لري.
داسې یو معتاد نشکیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي، دا د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کم عمرو کسانو کې، امیدوارو میندو کې او موسنو اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلک ډیر آسیب پذیر دي. او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمینوي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري، ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخکته ای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط په دوی کې نور مشکلات باعث کرد.
یو کس چې زیاتو نشه یي موادو له امله له بد حالت سره مخ شوی ده، مخکې له دې چې ډاکټر ته ورسول شي، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرستې ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپله باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی او کچیره خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات دي نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پوډرو سره نورې نشې هم کوي، دا د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنی کوي؟
هغه معتادین چې د سون او موادو نه استفاده کوي دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه که چیرې یو شخص د زیاتو موادو نه استفاده کوي نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او که چیرې تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو نو طبعا تداوی هم له مشکلاتو سره مخامخ کوي.
در نو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي او وسته خاطرې واردی. نوښکرن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په ونا دولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو سمدا ورسره د شیشې په نشه اخته سو. یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه د شیشې پر نشو ولګول، خو ورسره دې ته اړ سو چې د خپلې میرمنې سره زار هم خرڅ کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه موتاسو او ورسره د نشو له امله لسه ډور سونو سره مخ سوي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې زما ملګرو د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول نو زاغه سره کې ناستم، یو پیره دو پیره نسوار ما واچول، خدای غینه بعد تر سیګریټ مې وسکل، د سیګریټ نه بعد په 400 باندې مبتلا شوم. ډیره وجبه او غریبه دنیا ته لاړم، د فامیل نه د مور نه د پلار نه د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کې، د مور راته دشمن ښکاره کې، د چې چرس به مې ونسکل کار براته راته. 10 کاله تقریبا ما چرس وسکل. د پانتون دوره شروع شو، نو د پانتون اول کال ډیر خطر شو، خو په دویم کال کې زه د غناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا 3-4 کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد دغې نه دلته وظیفه مې واخیسته د جناب کینز پانتون په نوم باندې، د وزارت ستامینه تر پارټیز په نوم باندې نومیږي. هغه د وزارت ستامینه سره قراردادونه کوي چې په د افغانستان کې څومره کلینیکونه شفاخانی دي فیسیلیټیز دي دغه ارزیابي کوي. نو 3-4 ولایت د افغانستان، هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان دا ولایتونه ما ته راکړه، زه سوپروایزر شوم. خو دغه وظیفه مې اجرا کړه. بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه و، دغه سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا د ورځ $110 به ما ته راکول. دا پیسې ما سره 15 لک 16 لک روپۍ $ افغانۍ را سره وي. لاړم ننګرهار، تلته مې اتاق ونیو، یو 3-4 په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان هغه د میزان سره پوتا کې کینول، دو مصارف ها 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 ودي کی زمنګ یو ملګریو. نو دغه حالت بدا پودرس کله، نو ما ته ویل چې تو واخله یو دم د دې نو وه د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري. چې هغه لوګه ما کش ک، ما سره تقریبا $3,500 او همدارنګ $1,00,000 پورې افغانۍ ورا سره بټو می دومره ډکا و چې دا نکت کېدا. اخر یو ورځ دا سره لا پیسې میسی خور څه لاړ، هغه تشه بټوه ساکي ته ما ویوړ مال دا تشه بټوه واخله، ما ته دغه مواد راکوي. مطلب د حد نه زیات مې ژړلې دي چې خدایا پاک دا د کم حالت نه کم حالت ته پخپل ما ځان راورسو. دا ولی ان تر دې پورې چې د خپل هغه کور ودانی سره مې راوړي دي، شپږ تولې و تولې هغه مې ټول خرڅ کړي، په دې نشه باندې مې ورکړي دي. نشئی سړی، پودری سړی، شیشئی سړی هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شی باندې برکونی سي. خدای دې کچې دغه د پلار جنازه دې پرتای او په تابانه خماری رااله، هغه د پلار جنازه به ته پریدي، خدغه پودرو ته به ځان رسای.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبري واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي بوی میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 50 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 15-20 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسېدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالله کور ته راځي، خو ډېر وار خطاوي او څیره یې هم غمجنه ښکاري. مېرمنې ته وایي چې په سر مې درد دی، لږ چای را دم کړه. مېرمنې ورته وایي چې خامخا کومه بده پیښه سوې ده، خو ته یې زما څخه پټوې. دا چې عبدالله ولې وار خطا دی او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
و سړیا خیریت خو به وي؟ وزه داسې وارخطا یې.
بس مه پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې.
ته وا بله به څه خبره وي، هغه کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي؟
بېرته پوډرې شوی دی.
و سړیا خوله دې په خیر خلاصه وه، کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایې چې پوډرې شوی دی.
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته لی دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او ښه یې وشرمولو، بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرېټ لا نه څکوله، څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای، تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ، نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی.
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاري؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پودر یې پلیټ شودل کور ته بوزي.
تا خو مونږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزي.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو مونږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب، چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغه شفاخانې ته راولو؟
استغفر الله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هر خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یو کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي، ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم در کړی و. تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وای ډاکټر صاحب.
آجی کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې مونږ ته څه ووایاست، مونږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب، موږ دا منو چې بې پروایي مو کړې ده. موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای، خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی. که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي، موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب، زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. خو ګوره، بیا به بېغوري نه کوي.
زمه ده ډاکټر صاحب، بستر
خیر ویسی. او حاجي صاحب، تاسې به هم بې پروایي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. څه چې ته وایې هماغسې کوو.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.